السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د صفی الله ستانګ زم تاسو زموږه غلازتي رادیو ری په دغه پروګرام کې دوی منی مئی دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی انصاف په لټه کې او بیا د حقیقت څه دی اونیس پروګرام. خو تر هر څه مخکې په لومړی نیمایي کې اوري چې ولسي جرګې له دفاعي او امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ژمي کې دې د مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي، که نه راتلونکی کال به ډیر خطرناک وي. اخوا اوری چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ډاډ ورکړ چې په بغلان کې به هیڅ پوځي اډه نه انتقالیږي، بلکې لا به د دې سیمې د امنیت لپاره تدابیر نیول کیږي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته خپریږي. او عصمت څاروانی وایي اوری په کوټې ښار کې د پاکستان لږ تر لږه شپږ امنیتي ځواکونه په یو چاودنه کې وژل ژوبل شوي دي. دا هم اوری چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شپاړس تنه وژل شول او په لسګونه نور ژوبل شول. د افغانستان خبرونه لومړی اورو چې ناجیه ساپه یې وایي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر دند ځنډول شوې. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت وای په پام کې د چ پروان میلادي کال کې تر 12 پورې ای نه وی جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. او د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ملي شورا د غړو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي حل ځلې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی دند ځنډول شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی وحیدی دند په نوموړي د اداري فساد د تورونو لامل ځنډول شوې ده.
د فساد او مالی تورونو لامل شي د مخابراتو پر وزیر باندې لګیدلی دي. د مخابراتو د وزیر دنده ځنډول شوې ده. ولسمشر امر کړی دی چې په دې برخه کې پلټنې وکړي. د دې مالی فساد تورونه شي لګیدلی دي، د هغوی سپیناوی باید وشي.
د مینپال په خبره په مخابراتو وزارت کې د دغو تورونو د سیړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی. خغلی وحیدی تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د پرمختیایي بودیجې د نه لګولو له امله سلب صلاحیت شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت ویان وایي په پام کې ده چې پر روان میلادي کال کې له اتو تر 12 پورې ای نه وی جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. جنرال چارلس کلفلن نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې برخه کې به پیلوټان او نور مسلکي کسان هم وروزل شي.
This year we will see another 8 to 12 پام کې د چی په دغه کال کې به موږ ته تر دوه سپوري نه وښینګي الوتکې افغان حکومت اوس پرو. په حقیقت کې د الوتکو انتقال یوازنی مسله نه ده، بلکې موږ به په ټولو هغو اړخونو تمرکز ولرو چې ورسره تړاو لري.
د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د معلوماتو لمخې دغه ماموریت اته ای نه ویش جنگي الوتکې په 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ملي شورا په ځنګړي ډول د ولسی جرګې د غړو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي حل ځلې وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبرې نن د ولسی جرګې د غړو لاندېښنو وروسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړو اندېښنه وښوده چې داسې راپورونه ورته رسیدلي چې ممکن د ولسی جرګې په یو شمېر غړو حملې وشي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسی جرګې د غړي معلم میرولي پر کور په انتحاري او وسلوال حمله کې اته تنه وژل شول او اووه نور ټپیان شول. او د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعا بیا اساسه ګڼي چې ویلي یو سلويخت ولسوالۍ د دوی په واک دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
زه تاسو ته ویل شم چې بیل دینه چې دا تبلیغات وي دوی هیڅ نو موقفیت لاس نه دی راوړی او نه دی راوړي بدون د دینه چې دوی مات شوي وي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې دا کړې چې په افغانستان کې له سلويختو په ډېرو ولسوالیو کنټرول لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
په کوټه ښار کې د پاکستان لشتر لټر شپږ امنیتي ځواکونه په یوه چاودنه کې ژوبل شول. د پاکستان د امنیتي ځواک یو ویندوی وویل نن دوشنبه د سرحدي قولي اردو د امنیتي ځواکونو یوې ډلې د کوټه ښار په لویدیز بای پاس سیمه کې ګزمه کوله چې د سپرلۍ موټرې پر بم ور برابر شو. ټپیان د سیمې روغتون ته وړل شوي او ویل شوي چې د یو حال نازک دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیساری حتی د ایرانی پیسو د ارزښت له لویدو سره په یو وخت حکومت ته ویلي چې د هیواد د بازار د ثبات لپاره هلې ځلې وکوي. روحانی پرون یکشنبه دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه خوشبینه دی او غواړي چې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې د بهرنیو اسعارو د ارزښت لوړېدا به دوام ونه کړي. د دسمبر په شپاړسمه د ډالر په وړاندې د ایراني ریال ارزښت دومره ټیټ شو چې تر دې وړاندې نه و لیدل شوی. هر امریکایي ډالر رسمن په یو څلوېښت زره ریالو تبادله شو. د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شپاړس تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا چاودنه نن دوشنبه د صدر د شیعه میشته سیمې په هغه چوک کې وشوه چې اکثره وخت کارګر د کار موندلو لپاره پکې انتظار درېږي. پولیس وایي چې په دې حمله کې له موټر څخه کار اخیستل شوی دی. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اسلامي دولت یادایش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکي حملې مسؤلیت ومانه. د استانبول د نایټ کلب یا شپې کلب په حمله کې نه دېرش تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. اسلامي دولت نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د خلافت یوه سرتیری پر هغه ځای حمله وکړه چې عیسویان پکې خپله ناروا رخصتي لمانځي. تر دې وړاندې نن د ترکیې حریت او کرار ورځپاڼو وویل چې ترک امنیتي چارواکي شک لري چې د استانبول حمله به داعش کړې وي. ورځپاڼو دغه راز راپور ورکړی چې پر حملې مشکوک کس شاید د ازبکستان یا قرغیزستان تبعه وي. د حمله کوونکي د نیولو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په عراق کې د ډیره فرانسوي پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته تللی دی. دغه پوځیان په هغه نړیوال ائتلاف کې برخه لري چې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې له عراق سره همکاري کوي. له اولاند سره د فرانسې دفاع وزیر هم ملګری دی. د قزاقستان چارواکي وایي لشتر لږه نه کسان هغه وخت مړه شول چې په مرکزي ښارګوټي شاخان کې د یوې ودانۍ یوه برخه ونړېده. دغه ښارګوټی د پلازمینې آستانې د جنوب ختیځ په 200 کیلومتر کې پروت دی. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت ویل ودانۍ نن ونړېده خو د نړېدو علت یې نه دی څرګند. د امریکا د متحده ایالاتو درې مخکښ سناتوران وایي کانګرس به وهڅوي چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او مسکو لا سخت بندیزونه تصویب کړي. جمهوری پال سناتور لینسی ګراهم چې سناتور جان مکین او دیموکرات امی ګلوبر چر هم برسره وه دا خبره پرون ګرجستان ته له رسیدو سره وکړه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینلوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. تر ټولو یخ ولایت بدخشان خودل شوی چې د تودوخې لوړه درجه وده ټیټه منفی 12 ته اسمان وریځ ده. په بامیانو کې هم اسمان وریځ ده، د تودوخې لوړه درجه 0 ده او ټیټه منفی 6. په ګردیز کې هم اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 2. په کابل کې اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 1. په غزنی کې هم اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 1. په هرات کې هم اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 1. په مزار شریف کې اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6. په جلال آباد کې اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 8. او په کندهار کې اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6. خو
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او بیا مور پسې د هوا حالات ووریدل. خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې کتلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس لامنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ژمي په موسم کې د مخالفینو پر ضد عملیات ښه مدیریت کړي، کنه راتلونکی کال به خطرناک وي.
ارګانهای امنیتي باید عملیات وسیع را تحت یک مدیریت بسیار منظم روی دست بگیرند که خدای ناهد شما سال آینده شاهد یک بحران ناامنی در افغانستان نباشید.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای د راتلونکو جنگي فصل لپاره افغان ځنګړي ځواکونه چمتو کوي. دا هم وری چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وای په بغلان کې هیڅ پوځي اډه نه انتقالیږي.
او تصمیم با از او قرار نبوده بود میدیم که نه تنها اینکه گوبی زاد روی خاک شدن بلکه سایه امنیتی در اطراف شهر گسترش انشاءالله پیدا میکنه.
د کندز په خان آباد کې خپلسري وسله وال خلک پتنګوي.
د دې سیمې اربکی دختر جوان از مردم نیست، زن جوان از مردم نیست، مالدار مالش از مردم نیست.
څلور بجې او لس دقیقې دي. رسول لومړی مطلب ته، د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له دفاعي او امنیتي ارګانونو غواړي چې د ژمي له موسم څخه په ګټې اخیستنې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف منظم او دقیق پوځي عملیات وکړي. عبدالروف ابراهیمي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي که حکومت لا لوړاندې ژمني تصفیوي عملیات ګړندي منظم او دقیق نه کړي، راتلونکي کال به له امنیتي پلوه یو ستونزمن کال وي. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ژمي له موسم څخه په استفادې ژمني پوځي عملیات چټک او دقیق کړي.
ژمی یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې موږ ورنه ښه استفاده کړې وي. حکومت په ځانګړې توګه امنیتي او دفاعي ارګانونه باید د یو منظم او دقیق مدیریت له مخې پراخ پوځي عملیات وکړي. څو خدای مکړه موږ په راتلونکي کال کې د کړکېچ شاهدان نه اوسو.
ښاغلی ابراهیمي دغه شان وویل، یو شمېر ګاونډي هیوادونه په دې اړه پلانونه او غونډې لري چې داعش ډله په افغانستان کې مهار کړي، خو افغان حکومت له دې قضیې څخه په سادګۍ تیریږي چې د ښاغلي ابراهیمي په خبره دا د پوښتنې وړ موضوع ده. د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د پردیو د دسیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وکړي او د ګاونډیو هیوادونو لخوا له طالبانو څخه د وسیلې په توګه د کار اخیستلو موضوع باید نقد کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي دغه څرګندونه ونې داسې مهال کوي چې تیره اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه سوه. د دغې غونډې په اړه چې د افغان حکومت استازو ته پکې بلنه نه وه ورکړل سوې، اندېښنې دا دي چې دغه نوی جوړ سوی بلاک غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو سره اړیکې جوړې او ورسره مرسته وکړي. خو په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړي څو په ژمي کې روان پوځي عملیات ښه مدیریت او تنظیم سي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې به دوی د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر وړاندې تهاجمي عملیات چټک کړي. د ښاغلي رادمنش په خبره دا مهال په څوارلسو ولایتونو کې اتلس پوځي عملیات روان دي.
د ژمي په جریان کې موږ دې ټکي ته متوجه یو.
د جګړې مدیریت به په ښه ډول مدیریت شي او همدارنګه د ژمي په موسم کې د بهرنیو او کورنیو تورستانو په وړاندې خپل فعالیتونه منظموي.
ښاغلی رادمنش زیاتوي چې روان کال افغان ځواکونه توانېدلي چې پرمختللي کشفي او استخباراتي وسایل ترلاسه کړي چې دا به د جګړې په مدیریت او د عملیاتو په بری کې له دوی سره ډېره مرسته وکړي.
ومردل چې ولسی جرګې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ژمي کې خپل عملیات قوي کړي څو مخالفین وځپل شي. اخو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ماموریت وي د راتلونکي جنگي فصل لپاره افغان ځانګړي ځواکونه چمتو کوي. د دې ځواکونو ویاند چارلز کلیفلند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په 2012 کال کې هم د افغان ځواکونو ملاتړ مشورو او د مرستو بهیر ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د راتلونکي جنگي فصل لپاره ښه چمتووالی نیول شوی. د موضوع جزئیات یوسف صدران په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ماموریت وایي چې په دغه هیواد کې ملاتړی ستراتیژي دوام کوي او هڅه به دا وي چې په 2012 میلادي کال کې افغان ځانګړي ځواکونه د زده کړو او مشورو ترڅنګ متحرک او لا چمتو کړي. د دې ماموریت ویان چارلز کلیفلند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2012 کال کې به د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته هم ځانګړي پاملرنه وشي.
This year or last year 2016 there were a total of
8 کې موږ د افغان وسلوالو ځواکونو سره د نهویش ډوله اتو تیارو مرسته وکړه او په نظر کې ده چې په روان میلادي کال کې له افغان حکومت سره له اتو څخه تر لاسو پورې د نورو تیارو مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د چارواکو په باور 2016 میلادي کال د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو کال و. د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت په وینا په دغه کال کې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مهم او زیات عملیات ترسره شوي دي. له دې وړاندې د ناټو او د غوڅ ملاتړ د ځواکونو متحدینو د افغانستان لپاره د ورسا په غونډه کې چې په جولای میاشت کې جوړه شوې وه د افغانستان په وړاندې تر 2018 مو لاغې و راخوا ژمنې تازه کړې. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل په برخو کې تر 2006 میلادي کال پورې ژمنه کړې ده. دا مهال ناټو په افغانستان کې له 1,500 ډېر عسکر لري. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د راتلونکي جنګي فصل لپاره یې لازم چمتووالی نیولی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغان هوایي ځواکونه ښه تجهیز شي. موږ د راتلونکي کال لپاره په ټولو جزو تامونو کې چمتووالی نیولی. معلومه ده چې اکمال شوي یو، ولې دا پروسه باید دوام پیدا کړي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې دندې په ښه توګه سره سرته ورسولی سو.
د فوزي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا ټینګار کوي چې ناټو باید هغه تګلارې او وسایل چې د تروریزم په وړاندې په جنګ کې کاروي له افغان ځواکونو سره شریک او هغوی د جګړو لپاره ښه چمتو کړي. هغه وایي چې د افغان ځواکونو تجهیز له دوی سره پر خپل وخت د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مهم رول لوبوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې له دې چې بل راپور ته ورشم، باید یادونه وکړم چې په همدغه پروګرام کې له لنډو خبرونو مخکې، یعنی د افغانستان په وخت له 4:30 بجو مخکې کولای شئ په 0-8022-555 او 0-9-9-203-543 شمیرو مونږ ته زنګ را ووهئ د امنیتي ستونزو په اړه، او همداراز د افغانستان د حکومت او امنیتي ارګانونو د وروستیو څرګندونو په اړه چې امنیتي چمتووالی لري او د ژمي پر رسیدو به څنګه کارونه کوي، څه باید وکړي، په همدغه ټولو مسایلو خپل لنډ نظرونه له موږ سره شریکوي. بیا هم شمیرې تکراروم: 0-8022-555 او 0-9-9-203-543. ورزو راپورته: د افغانستان اجرایه ریاست وایي د بغلان ولایت له ولسوالیو هیڅ یوه پوځي اډه نه انتقالیږي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې وویل، د دې تر څنګ چې دغه ولایت د ولسوالیو له ځینو سیمو پوځي اډې نه انتقالیږي، بلکې لا امنیت ته به پاملرنه وشي. نورحال د واصل وصال په راپور کې:
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د بغلان ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه ولایت له مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه هیڅ یو پوځي اډه پل خمرې ته نه انتقالیږي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې وویل، نه یوازې دا چې دغه دوه اډې له یادې ولسوالۍ څخه نه انتقالیږي، بلکې د امنیت ټینګښت ته به یې لا زیاته پاملرنه کېږي. د بغلان ولایت خلکو ته دا اندېښنه پیدا شوې وه چې د ډنډي غوري او دهنې غوري سیمه کې چې کوم بیسونه دي، هغه د پلي خمري ښار ځینو نورو سیمو ته انتقالیږي. خو موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې دا دې تر څنګ چې دغه بیسونه نه انتقالیږي، بلکې لا تقویت ته به یې پاملرنه کېږي. خاغلی عبدالله ویل، د بغلان ولایت امنیت ته به لا ډېره پاملرنه کېږي او د دغه ولایت اوسیدونکي باید له دې اړخه هیڅ اندېښنه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د مرکزی بغلان د منګلانو او علاءالدین له سیمو څخه دوه پوځي اډې د دغه ولایت نورو سیمو ته انتقالیږي. بلخوا د بغلان ولی عبدالستار بارز د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په خوا په دې اړه یو طرحه جوړه شوې وه، خو اوس پرې وخت تیر دی او نه عملي کېږي. همداشان د مرکزی بغلان د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې که د پوځي اډې له دغو سیمو څخه انتقال شي، نو طالبان به د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه په اسانه د بغلان ولایت ډنډ شهاب الدین، دهنې غوري او ډنډ غوري ته تګ را تګ وکړي. خو د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا د حکومت او سیمه ییزې ادارې په داشان ژمنو باوري نه دي. د بغلان د ولایتي شورا وکیل محمد ظریف ظریف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تر کومه چې حکومت په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې قوي عملیات پیل نه کړي، دوی د حکومت او ولایتي ادارې په دې ډول ژمنو باور نشي کولای. زه فکر کوم چې حکومت دا اراده نه لري چې وسلوال مخالفین دې وځپل شي، او دا د ولایتي ادارې لاپروایي او د بغلان ولایت د خلکو په وړاندې د دوی بې باوري ښیي. دوی غواړي چې په دې ډول خلک قرار کړي او خپلې خبرې عملي کړي. خاغله ظریفای دوی له حکومت غواړي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف قوي عملیات ترسره او هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي بیرته خپلې کړي.
په کندوز کې په خانابات ولسوالۍ کې ځینې خلک له دې شکایت کوي چې خپل سری وسلوالي زوروي. د دوو خلکو له ډلې یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل سری وسلوال هر ډول په هرو پلمو باندې دوی زوروي او وخت نا وخت یې وهل ټکول هم کوي. خو د کندوز د خانابات ولسوالۍ دا پیښې تاییدوي او والی بیا وایي چې اجازه نه ورکوي څو دغه وسلوال نور خلک په تنګ کړي. له کندوز د اجمل آریان رپورټ ته وګورو.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ورځ تر بلې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور مخ په ډېرېدو دی او ان د ښار په نږدې څنډو کې قرارګاوې لري او د خلکو پر وړاندې له هر ډول ظلم او ځورونې څخه کار اخلي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ چې د خانابات ډېری خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلم او ځورونې څخه په تنګ راغلي وو، خو دولت هم د خلکو ستونزو ته پاملرنه ونه کړه، نو خلک دې ته اړ شول څو د خپل د مال او د ځان د دفاع په خاطر له طالبانو سره یو ځای شي. د خانابات ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه وویل: موږ د دوه اربکیانو له لاسه په تنګ راغلي یو، نه څوک د خپل د لور واک لري، نه څوک د خپل د زوی واک لري، نه څوک د خپل د مال او د پیسو واک لري. موږ د دوه اربکیانو له ظلم او ځورونې څخه ډېر په تنګ یو. د دې ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران وایي د دغو خپلسرو ټوپکیانو په ملاتړ کې د پخوانیو تنظیمونو مشران همدارنګه جګپوړي دولتي چارواکي لاس لري. بلخوا د خانابات ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو خبرې تاییدوي او د کندز سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي څو له دوی سره د دغو خپلسرو وسلوالو په خلی صلاح کولو کې مرسته وکړي. د دغو 200 یا 300 خپلسرو وسلوالو په خاطر د ټول خانابات نوم بد شوی دی او دولت باید له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ټوپکیان خلی صلاح کړو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. په ورته وخت کې د کندز والی اسدالله عمرخیل د دې ولسوالۍ ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له خپل سری څخه لاس واخلي او کنه د دوی پر وړاندې به له قانوني او پوځي چلند څخه کار واخلي.
امی کسی کی پرسونلی رسمی دولت نیست وسله د پیش شسته.
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسله لري او په دولت کې رسمیت نه لري هغه هم زما دښمن دی او هم د ولس دښمن دی. که څوک وسله اخلي وسله او ځان دې په دولت کې ثبت او راجستر کړي څو موږ خپل دوست او دښمن وپیژنو. په همدې حال کې د کندز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی وایي هغه شمیر غیر مسؤول وسلوال چې په امنیتي ارګانونو کې ثبت راجستر نه دي نور ډیر ژر به د هغوی پر وړاندې لاس په کار شي.
او افراد مسلح غیر مسؤوله کې حضور قانونمند نهادهای امنیتي ما نه دارند.
هغه شمیر غیر مسؤول وسلوال چې له موږ سره ثبت نه دي او په سیمه کې د خلکو پر وړاندې پر ظلم او ځورونې لاس پورې کوي موږ پلان لرو څو ډیر ژر د دغو خپلسرو وسلوالو مخه ونیسو. د خانابات ولسوالۍ خلک خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډیر ژر د دغو خپلسرو وسلوالو پر وړاندې لاس په کار نشي نو ښایي د دې ولسوالۍ ډیری خلک خپل ملاتړ له طالبانو څخه اعلام کړي. د خانابات ولسوالۍ د کندز شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې غیر مسؤولو وسلوالو د دې ولسوالۍ خلکو ژوند یې له ډیرو ننګونو سره مخ کړی دی. دا چې د کندز سیمه ییز چارواکي به دغه خپلسري وسلوال خلی صلاح کړلی شي او که نه، دا هغه پوښتنه ده چې د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاجکستان وایي د دغه هیواد په خاوره کې د روسي انجینیرانو له لوري د طالبانو د وسلې د ترمیم د ادعا په اړه تحقیقات کوي. د تاجکستان یو سرحدي چارواکي د دې خبرې د کولو ترڅنګ دا ادعا بې اساسه وبلله. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د تاجکستان چارواکي وایي د یوه افغان چارواکي د دې ادعا په اړه څېړنه کوي چې د طالبانو وسلې او هم وې موټرونه د تاجکستان په خاوره کې د روسي انجینیرانو له لوري ترمیم کیږي. د تاجکستان د پولیساتو د ادارې ویندوی محمد جان اولغ خوجایف نن دوشنبه وویل دا تورونه بې اساسه دي. د په عین حال کې وویل چې د افغان چارواکي د ادعا له جزئیاتو خبر نه لري. دغه تاجک مقام وویل د سرحدي ځواکونو اداره د ادا په اړه څېړنه کوي. د افغان رسنیو د راپورونو په اړه به مطالعه وکړي او د خپلو تحقیقاتو نتیجه به اعلان کړي. په وروستیو کې د کندوز د پخواني والي محمد عمر صافي له قوله افغان رسنیو وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د طالبانو لاسته ورغلي وسلې او نقدي وسایط د ترمیم لپاره تاجکستان ته لیږل کیږي. د کندوز پخوانی والی ادعا کړی چې نقلیه وسایط او وسلې په تاجکستان کې د روسي پوځیانو په اډه کې د روسي انجینرانو لخوا ترمیم کیږي او بیا بیرته طالبانو ته راستول کیږي. صافی همداراز ادعا کړی چې د طالبانو او روسي پوځیانو ترمنځ دا ډول همکاري له نږدې دو کلونو راهیسې دوام لري. شاوخوا وزره روسي پوځیان په تاجکستان کې ډېر دي. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو افغان چارواکو او د ملي شورا غړو پر هغه څه چې دوی له طالبانو سره د روسیې مرسته یادوي اندېښنه ښکاره کړې ده. روسیه له طالبانو سره مرسته ردوي خو څو ځلې یې ویلي چې له دې ډلې سره تماسونه لري. په مسکو کې د روسیې په کوربتوب د دغه هیواد پاکستان او چین په وروستي کانفرانس کې د ملګرو ملتو له تور لسته د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو غوښتنه وشوه.
یوش مر هغه افغان ژباړون کې او متخصصین چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی او اوس امریکا ته کډه شوی د روحي ناروغیو په ګډون لګڼو ستوندو سره مخامخ دي. دغه ژباړون کې او متخصصین او کورنۍ د ویزې د هغه ځانګړي پروګرام لمخي امریکا ته تللی چې د امریکا کانګرس منظور کړی. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د کالیفورنیا مرکز ساکرامنتو د هغو افغان کډوالو لپاره د استوګنې د یو مهم مرکز په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی چې د افغانستان په جګړه کې له امریکایي ځواکونو سره د خدمت کولو په خاطر د یو ځانګړي پروګرام له مخې ورته ویزې ورکړل شوې دي. خو د دوی لپاره په متحدو ایالتونو کې ژوند کول پر یوې دوامدارې مبارزې بدل شوی. دغه پخواني ژباړونکي انجینران او ډاکتران چې د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړل شوي او د ساکرامنتو ښار د یوې وروسته پاتې سیمې په ټیټو کرایه لرونکو کورونو کې اړولي دي ته اړ دي چې هر څه له سره پیل کړي. دوی پر دې سربېره چې د لږې تنخوا لرونکي کارونه ترسره کوي د ژور خفګان په ګډون له مختلفو روحي ناروغیو سره هم مخامخ دي. د 2013 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې چې په ساکرامنتو کې د دغو افغان کډوالو د میشتېدو بهیر پیل شوی اوس شمیر له 2000 کسانو اوړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې ډیر دغه افغانان چې له مخکې په مختلفو روحي ناروغیو اخته وو په متحدو ایالتونو کې د ژوند کولو سختو شرایطو یې روحي ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. دغه افغانان وایي دوی ډیر د بې وسۍ او له نظره د لوېدو احساس کوي. مناسب کارونه او سم کورونه نه لري او نه هم د امریکا پر دود او دستور سم سره خلاصېږي. یو له دغو افغانانو فیصل رازمل دی چې په خوا یې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کوله. ښاغلی رازمل د 2015 کال په اګست کې په ساکرامنتو کې د خپل اپارتمان په مخ کې د یوه وسلوال کس په ډزو ټپي شوی او د یوې سترګې دیدې له لاسه ورکړی دی. هغه تن کې ځوان چې د ټوپک په ډزو ټپي کړی و د څنګلوري سیمې یو اوسېدونکی او د یوې بدماشې ډلې غړی و چې تر اوسه یې محکمه پای ته نه ده رسېدلې. اته ویش کلن رازمل چې د دو ماشومانو پلار دی او میرمنې امیندواره ده وایي له دغې حملې وروسته اوس دی داسې احساس کوي چې د خپلې روح یوه برخه یې هم له لاسه ورکړې ده. هغه وایي د ډوبېدو احساس ورسره دی او ځان داسې احساسوي چې له روحي پلوه تر اوسه روغ نه دی. له دغې حملې مخکې رازمل د سوداګرۍ په یو لوی مارکیټ کې د امنیتي ساتونکي په توګه دنده ترسره کوله. له حملې وروسته هغه نورو کارونو له ټکسي چلولو نیولې د تیلو په ټانک کې د پلورونکي او د رستورانت کې د لوښي مینځلو مختلف کارونه ترسره کړي دي. جاسن سوین چې د سوشل کارګرانو د کلینیک یو ماهر دی وایي د ویزې محدود شرایط او د ژور خفګان روحي ناروغي د دې سبب شوي چې دوی ونشي کړی چې خپل کار ته دوام ورکړي. سوین اتلس درې له هغه سره لیدلی او ورته سلام مشوره ورکړې ده. دا وایي د رازما سرنوشت او دا چې آیا دی به وکړی شي چې د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي نامشخص دی. سوین وایي د کالیفورنیا د انسانانو د بهتر غېدو ریاست تر اوسه د معلولیت تنخوا لپاره د هغې د غوښتنلیک په اړه پریکړه نه ده کړې. او
مننه د وخت کمیدو له امله دغه رپورت را لاند که خو په بل پروګرام کې تاسو ته بشپړ خبر او اوس ورزو غوریدونکو ته چې په انتظار کې دي او غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د ژمی په اړه د هغوی د پلانونو او د راتلونکي کال په اړه وغږیږي، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر راته ووایئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر راته ووایئ د امنیت په اړه باندې. مهربانی وکړئ اوریدونکو خپل نظر راته ووایئ، وخت کم دی.
نظر به داغه ده که بعد آقا امریکانان چیزی بعد افغانستان تا کنو تاریه ورکی مثال خطم اونجا ورکی دو تالیبان مثال دیر دی ایتو من رو نسیلو والم
من نکم
من رو باقلان جداست
کورولان بلوریدون کی تورزو د دوی غکسم نه راته مهربانی وکړه خپل نوم واخلې او لړ نظر راته وی لطفا تشریفات زیات مکه وی او مر اثر خپل خبره وکي سمې خبره دي چې خپل څه
دا خبره
bale مهربانی وکړه خپل نظر راته وی متاسفانه چې اوریدونکو کله زنګ راوهي متوجه نه وي چې ټلیفون یې روښ شوی خو بیا هم په نورو پروګرامونو کې کله چې زنګ راوهي رادیو مو غږی ټیټ کوي او بیا خپل نظر په لنډه توګه وایي اوس ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه اسمت ساروان وایي
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی دنده ځنډول شوې ده. د جمهوری ریاست پرسیال وایان د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی دنده په نوموړي د اداري فساد د تورونو له امله ځنډول شوې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د یو افغان چارواکي د دې ادعا په اړه څېړنه کوي چې د طالبانو وسلې او هموې موټرونه د تاجکستان په خاوره کې د روسي انجینرانو له لوري ترمیم کیږي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویاند وایي په پام کې ده چې په روان میلادي کال کې لاتو تر 1200 پورې نه ویش جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادعا بی اساس بولی چې وایي یو څلویښت ولسوالۍ د دوی په ولکه کې دي. په کوټي ښار کې د پاکستان لشکر لږ شپږ امنیتي ځواکونه په یوه چاودنه کې ژوبل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی بی ساری حتی د ایرانی پیسو د ارزښت له لویدو سره په یو وخت حکومت ته ویلي چې د هیواد د بازار د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکو حملې مسؤلیت ومانه. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په عراق کې د ډېره فرانسوي پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته رسیدلی دی.
اوز هم ده سپورت نره خبرون تقویق دو چه سهرگال امیر زیل وستیم.
درنو ریدن کو سلام ده هم سو سپورتی خبرونه. ده تنکی و زوانانو ده تکواندو ده تلوالی ده وم پڑاو سیاله نن پا کابل که پیل شوی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالصبور مرین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هیواد د دیرشو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. ښاغلي عمري د دې سیالیو د هدف په اړه داسې وویل:
هدف از مسابقات لیاقتیابي
دی. وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو وړتیا معلومول دي چې وکړی شو له مرکز ولایتونو غوره لوبغاړي په ملي سیالیو کې د ګډون لپاره لاره ومومي. د ښاغلي عمري په خبره دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د هرات ولسوالۍ ترمنځ د والیبال جام سیالۍ د شینډن د والیبال ټیم په تلوالۍ پای ته ورسېدې. د هرات د سپورت امیریت فنی مرستیال ضیاءالحق ضیا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هرات د 15 ولسوالۍ لوبډلو ګډون کړی و چې شینډن او تورغونډۍ الف لوبډلو د دې جام وروستۍ سیالي ترسره کړه او د شینډن د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ښاغلي ضیا زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د تورغونډۍ الف لوبډلې دویم او تورغونډۍ بي لوبډلې درېم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د سپورت د ودې په هدف دوه میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې تېره ورځ پای ته ورسېدې. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالیو په دوام تاتنهام او ارسنال لوبډلو د خپلو سیالو لوبډلو پر وړاندې بریا خپله کړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې تاتنهام لوبډلې 4-0 پر وړاندې، واتفورد او ارسنال لوبډلې 2-0 پر وړاندې کریستال پالاس لوبډله له ماتې سره مخ کړه. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې. له ملتیا مو مننه.
د ورکو بلوڅانو لپاره د غک پورته کوونکي سازمان وای په تیر 2014 کال کې څه باندې 650 بلوڅان ورک شوي او لډلې 114 تنو مړي موندل شوي. دغه سازمان مشر نصرالله بلوڅ 2014 کال د ورکو بلوچستان لپاره یو تر ټولو خراب کال و بل او ویل چې په دغه کال کې هم د دوی حقونه تر پښو لاندې شوی او چا ورته پام نه دی کړی. له کوټې د بارکوال میاخیل رپورټ ته غوږدو.
د ورکو بلوچستان لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان احتجاجي کیمپ د ژمي پر اتاق سره کراچۍ ته لیږدول شوی او د دې سازمان سپینږیری مرستیال مشر ماما قدر بلوچ هلته د ورکو خلکو لپاره په احتجاجي کیمپ کې ناست دی. خو د دې سازمان مشر نصرالله بلوچ په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې د ورکو خلکو لپاره کلونه هلو ځلو یې کومه نتیجه نه ده ورکړې او په 2016 میلادي کال کې هم په پاکستان کې دننه او په نړیواله کچه د ورکو بلوچانو لپاره د اغېزمنو هڅو نشتوالی له امله ډیر خلک ورک سول، ووژل سول او بشری حقونه تر پښو لاندې سول.
2016 تنظیم
په 2014 میلادي کال کې هم د ورکو بلوچانو لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان د 618 کسانو د مرمزو ورکېدنو او د 114 کسانو د وژل کېدو او د دوی د مسخ شویو جسدونو د ترلاسه کېدو رپورټونه د ورکو کسانو د کورنیو د بشری حقونو د سازمانونو او رسنیو لخوا ترلاسه کړي دي. نصرالله بلوچ تور پورې کوي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د امنیت په نامه د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره له زوره کار اخلي او په عملیاتو کې هغه ځوانان هم وژني چې وایي له مودو راهیسې ورک دي. د ورکو بلوچستانو د سازمان مشر وایي د شاوخوا 3000 ورکو ځوانانو لیست یې جوړ کړی چې په مرموز ډول ورک دي. وایي که دوی په هر جرم کې لاس لري باید محکمې ته وړاندې سي، نه دا چې له محاکمې پرته په ناڅرګندو زندانونو کې ساتل کیږي او شکنجه کیږي. زموږ سازمان د سترې محکمې په شمول له نړیوالې ټولنې، له سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو، له ملکي او نړیوالو سازمانونو غواړي چې په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو په موندلو او د دوی د مسخ شویو مړیو د بشرضد اعمالو په مخنیوي کې خپل رول ترسره کړي. بل لور ته د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د ورکو بلوچستانو د سازمان د مشر داوی ردوي او وایي چې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې هیڅکله بېګناه خلک نه دي وژل شوي او نه پکې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. انوارالحق کاکړ وایي دوی غواړي هغه خلک هم په ورکو بلوچستانو کې شامل کړي او بېګناه یې وښیي چې پر امنیتي سرتیرو او حکومتي تاسیساتو په حملو کې لاس لري. دا وسلوال چې کله پر امنیتي سرتیرو حمله کوي نو په ځوابي توګه چې د دوی په ضد عملیات کیږي نو په هغه کې ووژل سي. د بشر ضد اعمالو کوم تور چې پر امنیتي ځواکونو لګیږي په دې کې هیڅ حقیقت نشته. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوچستانو د موندنې په اړه د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او دا قضیه د پاکستان په ستره محکمه کې هم څېړل شوې ده. خو لا هم د ورکو بلوچستانو د سازمان لخوا د زرګونو بلوچستانو د ورکېدو ادعا کیږي، خو حکومتي ویاند دغه شمېر ردوي او وایي چې دا د حکومت په ضد د پروپاګاندا برخه ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته خوښي خیدې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې دولس پګمې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو دوهونیزو پروګرامونو ته لومړی د انصاف په لټه کې او بیا حقیقت څه دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل یو غېب پسې ورشه بل یو غېب پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیلی به تخپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې پروګرام د هلمند ولایت د یو بوسیدونکو جمعه خان ستونزې ته ځانګړی شوی دی. دی وایي د پولیسو افسرو څو کاله وړاندې له مخالفینو سره په نښته کې ټپي او دواړه سترګې ړندې شوي دي. د تقاوت حقوق اخلي خو د کال تقاوت یې کله نیم او کله درېیمه برخه ترلاسه کوي. دی وایي دې پیسو پسې هم ځورېږي. دی هیله کوي چې د تقاوت تنخواه دې په منظم ډول او په کال کې ټوله په یو ځل ورکړل شي. دا به هم واورئ چې مسؤلین ده ته څه ځواب وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور رستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
زما نوم جمعه خان دی، هلمند ولایت.
ستا مشکل څه دی؟
زه په پولیسو کې افسر وم، په درې میاشتې کې په بولان کې.
په کوم کال کې؟
درنیم کال کې پر ما باندې مې انتظار وکړي چې زوړ سترګې مې د لاسه ورکړې باندې بیا زه ولاړم کابل ته زما د درو کالو اک پر دغه خلکو باندې دی و سم پیالنده درنیم نه څه ونیسه درجه څلور نیم پنځه نیم دا هر کال د نیم نیم کال روپۍ راکړي چې زوړ سترګې مې بس وي په شخصي روپو چې ما سره د ورځې خرڅ کړم دي تللم هندستان ته علاج نه دي سوي
د تقاوت اسناد دي ثابت شوي دي ټول
ګردره سره ثابت دي دلته یو ول سو نه پر نظامیان شهیدانو او داسې زما پر کم دلته شرایط خراب دي په یمن کې دنه د خلکو ګردو وکالت وخت ما په دوړندو سرګزم کابل تعلق وزیر ته دریغه ما رئیس جمهور ته دریغه ما د شو پات خلک زما وروګه د پات سونه
سو کال کیږي چې تقاوت اخلي
د دنیا مته دې کده دنیا مته ته په حساب کنه و چې نور کال کې کته پنځه کال تر سیږي پنځه کال ته
ته چې د شپږ میاشتو ماش اخلي په هر کال کې
پرین ګوره ماته دې راکړې ده دغه ده د کال کال روپی نه په یو کال کې چې وځه ورته ما دې د دوه میاشتو نه راکړې ده دوه میاشتو نه راکړې په کال کې پروش کال د سلورینم په کال کې زه ګور سره دغه په پاته سولم ولنن لا تصبر اسن لا تصبر اس یو چا به در لاس نیولم ولا وان به وم وسه ماته دې پنځم کې د شپږم کال کې کده دغه د روپی چا ولسی ما چې د سلور میاشتو ده د اته میاشتو روپی ما دغه کال دې ګرځولې
یعنی هر کال دوه لس میاشتو کې ټول تم خادر کې لیکن کله شپږ میاشتو کله دوه میاشتې او کله درې میاشتې داسې کوي ها
کوډ ودان داسې دغه موږ سره پېژمن کې دغه بشارګانو سره څه دي یوازې زنه یو ولا څو نه پر پولیس شي دان چې هغه دي ماشومان پاتې دي چې مانه پاتې دي وسه کوندي بشارګانو ولا چې پکړت ولا دي پر چوکو نه څه دي دغه د پولیس سره دا چې به خبرې په دغه ایلن په ولایت کې دغه رئیس ته خو درې سات د الله تعالی سره سره ده
جمعه خان یوازې طيب چې دغه ستونزه لري
نو اوس خو دا یو ولا څو نه پر دغه دغه په ځما پر کوم څه دي دنیا کې ما تر کړې دي څه دي زره څنګه سوا په دنیا کې ما تر کړې دي څه ته زره څنګه سوا په څلور میان کې ما تر کړې دي څه ته زره په دغه بلکې ما تر کړې دي څه دي زره نو څه حساب ورته وکړ
په یو کال کې د څومره پیسو مستحق کیږي ته
دا یو کال ته یو لکه شپږ شنه زره غواړي کیږي زما دا نو دی خو ګور د نیمې نه ما ته لږ لږ لا راکړې دي د نیمې نه لږ روپی خلاص یې څه بندې سوړي او زه قرار علم کوم ته شته نو موږ د مجبورات نه درنه څه کړی وای
یعنی دا پیسې خو درکې خو یکدم نه درکې
راکی یک دا نوبش نه درکې خلک و چې دا وری امر راغلی د کابل سره دوی وسوای چې د ماده وزارت سره کوي موږ وزارت ته دونه نه نه دی ورکړي موږ دا کم ده خو څه چې کم ده په دې بشي څو خسر نه ګرځي یوه انت بشر ته کې خپل نه دی کوي
دا څه کسان هم شته چې هر کال منظم پیسې اخلي ټول اخلي
دا چې خلک د دې چې د دې چې زه ته جنم دا چې کسانو څخه کې یو روپۍ د یو کال د مې پاته
د دې لته څه دی چې زینو ته ورکې او زینو ته نه ورکې
دلته د څه کار دی چې بره صاحب چې ارڅو کې په دې ورغال کې بس یو وسته درو د لاغه سره ښه لسی چې وسته نه لري بس ما پر کوم بنای
هو څه غواړي د دولت نه څه غواړي
دا دا غوډه غواړم چې ورور چې موږ ځاګړې درو نور ټول شراکو پر ور سي وځي چې دې موږ ته توجه وکړي دا غره وسات چې پښتنې وکړي چې دا سره کوم کار دلته پیل من کې شروع دي
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مو د کارو ټولنیزو چارو وزارت لمرستيال وزیر خاغلی لالودین اریوبی سره شریک کړه محترم اریوبی صاحب تاسو د دغه متقاعد افسر د ستونزې په اړه څه وایي
نو اول خو دې ورته خپل سلام وایم چې هلمند ولایت متقاعدینو په ارتباط به دویم چې څومره تخصیص چې په دې کال کې هلمند متقاعدینو ته لازم وو هغه موږ ورکړی وو او اوس چې ما خپل مالي اسناد چک کړل تقریبا یو پنځه لکه افغانۍ د دوی له حساب نه زیاتې شوې هم دي یعنې نه دي مصرف شوي خو پروسیجر په ولایتو کې یو څه متفاوت دی د مجلس اداري لخوا په بعضو ولایتونو کې دا داسې تنظیم شوی دی چې روبوار دوی ته پیسې ورکول کېږي په بعضو ولایتونو کې دا پروسیجر دغه تنظیم شوی دی چې یو دفعه یې په کال کې یو ځل ورکول کېږي موږ په مرکز کې هم د پروسه یو دفعه یې اجرا کوو یو ځل دا پیسې متقاعدینو ته انتقالوو دا د هلمند ولایت خپله ولایتي پروسه ده چې داسې تنظیم شوی دی چې روبوار دوی ته پیسې ورکول کېږي ولې موږ به آینده کال لپاره دا پروسه تغییر کو او دا به داسې تنظیم کړو چې راتلونکي کال کې به دوی ته دا پیسې یو وار ورکړل شي
جناب اریوبی صاحب دې سړی سره دا تشویش ده چې دغه پیسې ماته نه دی راکړ شوی ورکه نشي دا سلور پنځه کال کېږي چې زه کمې پیسې اخلم د ورکه دو تشویش ور سره ده
نه 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 بس دې ورکه دو خو هیڅ کار نه ستاره ځکه چې څه کار بانکي کار ورکړل شوی ده او دې خپل حساب معلوم ده څومره چې دا کلمه حساب ده هغه بدتا په خپل شکل په پوره شکل رسیدي او کچیرته د کوم شکل لري په دې ارتباط موضوع ته مشکوک کوي دا کولی شي مستقیما له ما سره تماس ونیسي یا مثلا ما ته خپل عریضه راولیږي زه به دا موضوع په انفرادي شکل دته ترتیب کړم تر څو د ده قناعت حاصل شي فکر کوم دا غسی یو څه به نه وي انشاءالله
ریبي صاحب تاسې د نوي کال وعده ورکړی امیدواري م ورکړه دغه نوی کال به کله چې د دې دا مشکل حل شي
نوی کال خو مالي کال خو تقریبا د 12 ورځې کېږي چې شروع شوی دی او د بودیجې منظورېدو ته منتظر یو تر څو خدای وکړي چې بودیجه په خپل وخت د ولسي جرګې څخه منظوره شي او توسیع شي چې موږ د خپل حسابونه شروع کړو تر څو متقاعدینو ته معلولینو ته شاهدانو وارثینو ته د حقوق په خپل وخت د ضرورت مطابق ورسیږي انشاءالله موږ خپله ژمنه تکراروو چې په خپل وخت ورته ورسوو چې بودیجې منظورېدو ته منتظر یو
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
د بروکسل کانفرنس له اساسي غوښتنو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد جدي مبارزه په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو ځواکمنتیا، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، اقتصاد، امنیت او یو شمېر نور د ملي وحدت حکومت ته وړاندې شوي دي. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت څومره ژمن دی او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به یې د ولسمشر ویاند هارون چې خانسوري ځواب کړي. تاسو سره کله وایي ستړي شي
مننه.
د لومړۍ پوښتنې په توګه په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري؟ په دغه برخه کې افغان حکومت څومره کار کړی؟
مننه سلام تاسو او تاسو درنو لیدونکو ته. متاسفانه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مشخص په جامعه کې یو تریخ حقیقت دی چې د سترګونو سپټولای د افغانستان حکومت یو ټینګه اراده لري او په دې برخه کې جدي اقدامات هم ترلاسه نیولې دي او لاسته راوړنې هم لري خو ډیر نور زیات کار ته هم ضرورت شته. په دې برخه کې چې مختصو کولای شو د شومه پدیده خپل د فرهنګ څخه لیرې کو د افغانستان د ټولو وګړو همکاري ته ضرورت ده، په خاص ډول د افغانستان محترم علماو ته، د افغانستان به مدني ټولنه ته، د افغانستان ځوانان او همداسې د افغانستان د پارلمان نمایندګان او نور اقشار د افغانستان باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو هغه مختص اصیل افغاني فرهنګ، مختص اسلامي عقاید او اسلامي قوانین چې لرو دا غو پرانا کې هغه حقوق چې خصوص ته ټاکل شوی دي هغه ورته ورکول سي او د خشونت څخه یا تاوتریخوالي څخه مخنیوي وسي. د افغانستان حکومت په تاریخ کې اول ځل لپاره په لوی سرنوالي کې یو ماوینه د یو خزو ټاکله او په ټول ولایتو کې یو خاص دفتر ایجاد کړي د خزو د تاوتریخوالو پر ضد مبارزې لپاره چې په اکثرو بستو کې خزو مقرره شوی دي او عملی کارونه شروع شوی دي او هغه خزو چې بندیخانو کې د افغانستان د په یو خاص هیئت رئیس جمهور وټاکي د دې ټول قضایا بررسی شوی او ټول په مختلفو فرمانو کې د لکه د اتمه د اسد د اخترو اتمه د مارچ د خزو ورځ په هغه وختو کې د دوی هغه د بند مده حفظ و د افغانستان په زندانیو کې مختص وسته کمتره تر 300 زندانیان شاهد ولرو او د دوی دوسیه هم تر سیرین لاندې دي چې انشاءالله دا نمبر به نور هم ټیټ سی او کم بسی. قضایی چې سوی دی پا دی تیرو که طول دا قانونی پایگرد لنده دی ایت سوک پا افغانستان که در قانون جگ نده لور نده پر طول قانون تطبیقیجی او دا افغانستان عدلی و قضایی ادار ارگانون پا استقلالیت او شفافیت او پا جدیت و قاطعیت سر پا دی برخی کار که او د دوی نتایج به وختن فوختن د دوی خپل خواست خو انشاره د افغانستان خلکو سره شریک سي. بیا هم پر دې ټینګار کوم چې یو شومه پدیده په افغانستان کې ده او در ټول په همکاري سره حکومت تعهد لري همکاري کوي او دا باید د منځه
د ملي یووالي حکومت له پیل سره سم ولسمشر ژمنه کړې و چې شاوخوا دیر سلنه ښځو ته په حکومت کې ونډه ورکړي، مګر اوس په خپل وایي چې شاوخوا اول سلنه ښځو ته کې ونډه ورکړل شوې ده. لامل یې څه ولې د ښځو دغه فیصدي دیر سلنه ته ونه رسېده؟
د ښځو ونډه که موږ تاسو ګورو په تاریخ کې دومره زیات سهم د ښځو د افغانستان په لوړو چوکی کې نو د کابینه په ساته، د موین صاحبانو په ساته، د سفیر صاحبانو په ساته، په قضا کې، په ستر محکمه کې، او همدارنګه په لوی سرنوالي کې او په نورو بخشو کې د حکومت خصوصا د ډیر وندور کول سوی د دوی د لیاقت او د تعهد پر اساس باندې دا لري نور هم دوام پیدا کی او نور هم مستعد اشخاص چوي دوی ته په حکومت کې ځور کول کېږي. مختصي اوس هم متاسفانه په حکومت کې د مرسلری یا د زنسیتیزی فرهنګ موجود دی چې په دې بخش کې هم اقدامات ترلاسه نیول سوي دي ترڅو د فرهنګ د پایتکې پرې خلور شي او د افغانستان وګړي مساوي که ښځې که نری ټوله په آزاد فکر سره په دولتي ارګانونو کې خپل وظیفو ته او خلکو ته خدمت ته ادامه ورکړي.
د بروکسل کانفرنس د اساسي حقوقو یو هم اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه په دغه برخه کې افغان حکومت تر اوسه پورې څه کړي او څومره بریالی دی چې هغه ستونزې چې پخوا موجودې وي اوس راکمې شوې دي؟
متاسفانه په افغانستان کې فساد هم یو شومه پدیده ده او د تیرو کلو اگر فرهنگ چې ایجاد سی و په حکومتداری کې استوار پر فساد و پردو باندې و د څلوېښتو تیرو کلو زما مطلب دی چې د څلور لسیزو څخه تر اوسه پورې همدغه د حکومتداري په فرهنګ کې فساد یو اصل ګرځېدلی و او د دې په وړاندې باید جدي مبارزه سوې وای او تر یو حده سوې وه. ولې په تیرو دوو کلو کې د افغانستان حکومت هغه ژمنه چې اول د افغانستان و خلکو ته لري او بیا خپل بینالمللي شرکاو ته لري د عدلي او قضایي مرکز ایجاد سو، ټول د فساد هغه غټي دوسیې چې دی یا قضایي چې دی هغه ته رسیدګي کېږي. مختصي هم دا اوس عملاً په هفته کې حداقل یو یا دوه علني محکمې شاهدان چې د عدلي قضایي مرکز خاص خو دایر کېږي او خلکو ته جزای ورکول کېږي او ډېر زیات دوسیې هم هلته د دوی تر لاسنه دي. کار پر کې د افغانستان حکومت په دې برخه کې پښمنه لري او اراده هم لري او په پمدغه برخه کې د قانون د حاکمیت عالی شورا هم ایجاد شوی ده چې رئیس جمهور پر اساس کې د معاون صاحب دوم د ریاست جمهور دی، رئیس اجرایه دی، قاضی القضات صاحب دی، لوی سرنوال صاحب دی، همدارنګ وزیر صاحب عدالت دی او نور اعضای په دې کې لري چې پر عمومي عمده مسایل باندې د فساد د مبارزې لپاره بحث پر کېږي او د تطبیق لپاره لار هواره کېږي. هاو هغه سیاسي اراده هاو حمایت ورتسته او په تیر کې کوم مختص یو ګورو د تیر دوه کلو کې تمرکز پر دی و چې د غټو قراردادو کې چې دی په ولر سات باندې چې فساد دی هغه تاول رسیدګي وسی ورسته په تدریج سره بیا د لری یونیورسيټي ته او په لاندې سات باندې کار وسی چې د تدارکات کمیسون په دې برخه کې ډیر لاس راوندلو دلې غټ قراردادونه تقریبا ادعا کولای شي او ویلای شي چې ټول د فساد څخه تر ډیر زیات اندازه پر پاک شوی دی ولې نور کار ته هم ضرورت شته.
تاسو د لوی دوسیو خبر وکړه د کابل بانک مسله او د غي مسلې د سپات کېدل، فکر نه کوي چې د افغان حکومت ناجمنتیا خي د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې؟
معلومات شته تاسو ولدي چې د کابل بانک کسان چې په دې کې مجرم وي یا پیژندل سی و چې د دوی به دا پیسې غلا کړی وي یا اوس هم په بندیخانو کې دي،
مګر هغه کسان چې په سیاسي پوسټونو کې دي او هغوی په دغه برخه کې دخیلو د اکثرو دوسیې
لمنځه عدلي او قضایي ارګانو چې خپل بررسي کړی دی هغه څوک چې پیژندل سوی دی چې اصلي مجرمین دي هغه ټول اوس هم په بندیخانو کې دي. په تاریخ کې د بانکداري فکر کوم چې ویلای سو د اولین ځل دی چې په دې کچه پیسې چې بیرته تللی راسي تقریبا زیاتره تر 300 میلیون ډالر د کابل بانک پیسې شتلې هغه بیرته راغلي دي دولت ته او نور هم کارونه جریان لري چې اکسان چې بندي دي دوی هغه سرمایه د شې چلري بختمنده پیسې هم د افغانستان خلکو ته د دوی څخه واخیستل سي. د قضیه ته په جدیت رسیدګي سوي ده.
امنیت د ټول افغانانو اړتیا ده. د امنیت په برخه کې د افغان حکومت لاسراوني سي په دې اورسيو کې
د افغانستان جنگ کوم مختصي ګورو مختلف ابعاد لري. ابعاد د قاچاق دی، جرمي اقتصاد دی، نړیواله تروریزم دی، په افغانستان کې منطقوي بہت امري نړیواله بہت امري او متاسفانه داخلي بہت امري. د افغانستان جنگ یوازنه شی چې نه دی داخلي جنگ نه دی، مختص په یو تمام معیار بین المللي او منطقوي تروريزم جنگ سره مقابله کو او تیر کال د افغانستان لپاره د یو منسجم دفاع کالو د افغانستان زرور امنیتي او دفاعي قوا او دا ثابت کړ چې دشمن هیڅ وخت په هیڅ ډول خپل غشوم هدف ته نه رسید. دوی ټول هدف خنثی کړ او دوی ته ماته ورکړه. د تیر کال جنگ مختلف جنگ و یو تمام عیار تعمیل سوی چې نایلان سوی جنگ هم نو اعلان سوی جنگ و د افغانستان پر خلو تعمیل سوی و چې قربانی افغانستان خلکو ورکړه او په خاصه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو اولین ځل لپاره د افغانستان ارخپاش سره قلوردګانو په همزمانه په عملیاتو کې پخت و او د خلکو څخه دفاع کوله او دا یې ثابته کړه چې دوی په هر حالت کې د افغانستان د تمامیت ارزي او د خلکو دفاع کوي او دښمن خپلو اهدافو ته نه رسي. ستونزې مو هم درلودلې چې د ژمي د څو میاشتې دا فرصت دی چې پر هغه ستونزو باندې بیا کتنه وسي. د رئیس جمهور هدایت دی امنیتي او دفاعي ارګانو ته دوی پر دا ستونزو باندې ورکشاپ او سیمینار هم نیولی و او دوی به دا ستونزې سره ګوري او د دې په اساس به د آینده پلانونه ترتیبیږي تر څو د تیرو څخه درس سره واخلي او آینده لپاره منسجمتره بهتره لوړ سي او راتلونکي کلونه انشاءالله د افغانستان خلکو لپاره د پیرو د کامیابی کلونه وي.
په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت څومره منې تاسې؟
فساد یوازې په امنیتي ادارو کې نه، په ټولو ادارو کې موجود وو او اوس هم تر یوه اندازه پورې شته چې ډېر کار ته ضرورت لري. د تدارکات د کمیسیون د لارې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په امنیتي ارګانو کې خصوصا په دفاع وزارت کې دوی ټول غیر قراردادونه چې ټول دقیقه بررسي سوي دي او ټول پاک سوي دي تر ډېره اندازه په دفاع وزارت کې او امنیتي دفاعي ارګانو کې فساد کم سوی دی او د دې لپاره نور هم کار ته ضرورت شته او ډېر جدي او عملي پلانونه ترلاسه کړي دي چې د دې پیدا سره په دې بخش کې هم مبارزه وشي.
په اقتصادي برخه کې ستاسو له سره وړاندې څه ویډیو تیری وکړ؟
مختصرا که تاسو هم د افغانستان په تیرو کې یوازې یو ترانزیتي لار ته بند اوس خوشبختانه افغانستان څو ترانزیتي لارې ورته خلاص شوې. لومړی ځل لپاره د چین څخه ریل راغی افغانستان ته د اموالو سره. د اقینه بندر ترکمنستان د ریل راغی افغانستان ته چې 15 ورځې اروپا ته مختص مالونه تلای سي او د هغه ځای څخه صادرات واردات کېدای سي. په دې جنگي شرایطو کې چې د افغانستان امنیتي دفاعي قوا او خپل قرباني ورکوله د خصوصي سکتور د پانګې جذبول چې 1.2 میلیارد د اقل ډالر تیر کال دوی خپل سرمایه‌ګذاري اعلان کړې ده او هغه په هغه پروژو کې چې طویل المدت دي لکه د انرژي په بخش کې او په دې پیسو کې د اقل 3.5 میلیون ډالر د افغاني تجارانو دي.
خو یو شمېر سوداګرو د نامنې لویری خپل سرمایه افغانستان ویستی په نورو هیوادونو کې هلته پانګونه وکړه. دغه وخت کې څه شوي دي؟
نامنې ستا په افغانستان کې او په ولایتو کې مختص ولدل چې د تیرو 15 میاشتو کې په جنگ کې حداقل 2 میلیارد افغاني و عامه تاسیساتو ته د افغانستان دښمنانو طالبانو زیان ورسوي. دوی همیشه غواړي چې په خلکو کې ویره ایجاد کړي او نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وکړي او خلکو ژوند بهتر شي. خو بیا هم مرتسوینو چې حکومت په دې برخه کې الیزل کړی دی او په 1.2 میلیارد ډالر سرمایه‌ګذاري په داس شرایط کې ډیر غټ اعتبار دی چې د افغانستان پر حکومت کې چې مرتس تجار راغلي بهرته سرمایه‌ګذاري کوي.
د ملي والی حکومت په ګمارونو معمولا ځین وخت نیو کې کیږي وایي چې یو شمیر مهم او اساسي پوسټونو ته وړ اشخاص نه ګمارل کیږي یا لا هم سرپرستان موجود دي. په دغه برخه کې څه شي
ګور ګمارل چې سوي دي؟ د افغانستان په وزارتو کې ټول هغه مسلکي او هغه با تجربه اشخاص چې کار کوي کدا سنوي مختص په دومره پرمختګ نه درلودي کار خپل مختنزي امنیتي او دفاعي ارګانو کې هم چې ګمارنه سوي دي په یو خاص معیار باندې سوي دي او هغه معیارونه د دوی د کامیابی چې مختص اوس شایدان د تاییدي چې دوی ورکسان تل سوي دي ولې اصلاحات ته نور هم ضرورت شته. درې وزارت د افغانستان د سفارتستان خوې درکېږي چې په دې برخه کې هم اوس د افراد سره کتنې روان دي، مشورې روان دي، د ډېر با تجربه او مستحق کسان به ډېر ژر معرفي شي.
د وړو اشخاصو خبر وکړي چې که چېرته وړ اشخاص نه وي ګمارل شوی په وزارتونو کې ښایي اوس پرمختګ نه وي شوی. نو بیا د سلب صلاحیت هغه لامل څه و؟ ولې سلب صلاحیت شول که وړنه
ګور؟ هغه جلا موضوع ده. مختص وګورو د افغانستان په وزارتو کې سیستم سازی ته ضرورت شته، د افغانستان د پروژو جوړول ته ضرورت شته، هغه ظرفیت چې کافی اندازه ته موجود دي چې وکولای شي انکشافي بودیجه مصرف کړي هغه په دغه ته کار ته ضرورت شته. چې ټول وزیر صاحبان سکتور وزیر صاحبان په دې برخه کار کوي او ظرفیتونه جوړوي. د بودیجې مصرف او د پرمختګ کارونه د دوار مختلف بحثونه دي. تیر کال بودیجه چې پر هغه اساس باندې مخصص قضاوت کوه هغه د څلور نیم کال بودیجه وه او واقعتیه د څلور نیم کال وه چې هغه وزیر صاحبان اکثر د کال تر نیمایي پورې د وزارتو ته نه ورغلي او هغه بودیجه تیر حکومت جوړه کړه د دې حکومت نه. د دې کال مصرف د بودیجې کته څو غره د پنځه نیم کال ده
راتګ واقع ساسي په لاس کې و چې د کال تر نیمایي پورې نه ورسېده.
د مختص په خاص شرایط قرار دلو د افغانستان او دا خاص شرایط څخه د وتلو لپاره وخت ضرورت
ډیر مننه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio